د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دی. بیا هم زه بوريوال کاکړ ستاسو قربایم په دې وسطه خبرونه کې د خبري غړي د تاسو پکې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه او شننې اوریدلې سي. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې له ظفر خان څخه خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. اروپایي اتحادیه له افغانستان سره مالی مرستې اعلان کړي او امریکا ولسمشر ترامپ وایي خای د روسي ولسمشر پوتین سره کېدونکې لیدنه وزنډي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې د مالی او پرمختیايي کارونو لپاره کاری کمیټه جوړه کړې ده. پرون ماخام په وزیر الله هاوس په خبر کې د پختونخوا حکومت ویان د اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویل د صوبایي سینیئر وزیر اتب خان په مشرۍ کې د پیس اینڈ ریفورمز په نوم د دغه کمیټې لاره به حکومت په پخوانو قبایلی سیمو کې اصلاحاتي عمل مختوړي.
3% پہ NFC ایوارڈ کے دا پرائم منسٹر پرون اعلانو کو چھو ٹولو صوبوں نے بکٹ کی گی اور دا با آلتا لگی گی اور دا با رازی دغی پورے چھ مونگ پا دے باندے سیریس کار کو دا صوبائی لیول باندے چھ کہ مونگ کمیٹی جوڑا کرا دا صرف دا کار ایکسپائیڈیٹ کولو پارا یہ پارا میکنزم اور آئی ایکسپائیڈیٹ کولو پارا دغا مونگ دا فیصلہ ہوگا.
اجمل وزیر زیاته کړه تر راتلونکو لسو کلونو به مرکزی حکومت د ان اف سی ایوارډ 3% پیسې قبایلی سیمو ته ورکوي چې دا د سلو ارب روپو نه زیاتې جوړیږي. بل خو ته قبایلی ځوانانو تنظیم فاټا یوت مومنټ وای حکومت هر وخت یوازې کمیټې جوړوي او عملی کار نه کوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وای وزیر اعظم عمران خان حکومت د واکمنۍ سل ورځې پوره کړې خو د ولس سره کړې هغه ژمنې پوره نه کړې چې واکته تر رسیدو مخکې یې کړې وي. پرون ماخام له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ویل عمران خان له خپل کړو ژمنو په شا شوه دی.
2013 یا 2012 13 شروع کړل ل 2012 کال راځي چې دوی څه هم ویل دي له هغه ټولو 100% پر شا شوه دي. دوی یوازې ولست داسې خبرې کوي چې هغه په حقیقت کې ممکن نه وي. دوی د حالاتو د مقابلې لپاره ذهني صلاحیتونه نه لري. د تیرې شوې سل ورځې د سرګندوي چې راتلونکي وخت به څنګه وي.
د اپوزیشن بلګون پیپلز پارټي رهنما سینیټر تاج حیدر پرون مشال رډیو ته ویل چې دوی له لومړۍ ورځې د عمران خان اعلانونه داسې نه دي ګڼلې چې ګواکې دی به یې عملي کړي. جمعیت علماء اسلام فی او عوامی نیشنل ګوند هم د حکومت د سلو ورځو په پلان نه هلی خودلی. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف وای پخوانو حکومتونو ملک د حالت تر سوال او دوی پخپلو خو د ودرولو هوډ کړی دی. پرون په پیښور پریس کلب کې د جنوبی وزیرستان د میوه او سبزو سوداګرو خبري غونډه وکړه او د جنوبی وزیرستان له ځیلي حکومت یې وغوښتل چې په وانه کې په نوې جوړ شوې سرکاري مارکیټ کې د ورته د پخوا په شان د کاروبار لپاره ځایونه ورکړي. د اتحادیه مشر حاجی روشن خان پرون مشال رډیو ته ویل مخکې دوی دغه د شپږ نوې دوکانونه لرل خو په نوې مارکیټ کې ورته یوازې ویش ورکړل شوی چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د ویل که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به شروع کړي. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامی په دې اړه څه نه دی ویلي. د سواد ضلع کونسل خزینه کونسلران وایي دوی ته په پرمختیایي پند کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. په کونسل کې شامل د واکمن تحریک انصاف ګوند کونسلر انبیا پروین پرون مشال رډیو ته ویل د کونسل نارینه غړي د دوی له پښتنې پرته د دوی پیسې لګوي. بل خو ته د سواد مرستیال ناظم عبدالجبار پرون مشال رډیو سره په خبرو کې د خزینه کونسلرانو د پیسو لګولو خبره رد کړه. وی ویل صوبه ورته کمی پیسې ورکوي ځکه دوی د ټولو کونسلرانو پیسې کمی کړي دي. د سواد په ضلعي کونسل کې د دوی ښځو په ګډون 101 غړي دي. دوی ته هر کال په لکونو روپۍ د سواد د پرمختګ لپاره ورکول کیږي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره 515 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. دا مرسته به په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو سولې او پر امنیت لګول کیږي. د مرستو اعلان اروپایي اتحادیه پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه روانه دوه ورځنۍ غونډه کې وکړ. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د لسګونو نورو هیوادونو استازي ګډون لري. غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې هغه مرستې وارزوي چې له 2014 کال کې د برسلز غونډې راهسه افغانستان ته د تعلیم، روغتیا، پرمختیايي کارونو او فساد سره د مبارزې لپاره ورکړل شوې دي. اروپایي اتحادیې ویلي په نوو مرستو کې به 300 میلیونه یورو د افغانستان د اصلاحاتو په ایجنډا مصرف شي. تمه ده چې د جنیوا په روانه غونډه کې د افغانستان لپاره نور مرسته هم اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو کمیشن وای د راتلونکو ولسمشری ز ټاکنو محلويش نن اعلانوي. د کمیشن مشر عبدالبدی سیاد پرون ماخام خبريالانو ته ویل د ولسمشری ز انتخاباتو چې د ترسره کېدو نیټه لا د مخه د حمل لمیشت یو دشتم اعلان شوی، د بیلابیلو مرحلو محلويشي چمتو دي چې نن به اعلان شي. سیاد زیاته کړي چې د ولایتي شوراګانو ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ماخام په تخار او خوست کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلواک کمیسون په یو خبر پاڼه کې ویلي په خوست کې کمال ناصر وصولي، انجینر هلمند هلمند، غفار خان، ډاکټر محمد موسی خاورین او ساحر شریف تر نورو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي خایل روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وځنډوي. د نومبر په 20مه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خبره شوې مرکه کې ټرمپ ویلي په روانه اونۍ کې په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په ترسره کېدونکي سرمشریزه کې یې له پوتین سره ملاقات درلود، خو د روس لخوا د یوکراین د ماڼوګانو له نیولو وروسته د دې لیدنې په ځنډولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون روسي محکمې د کریمیا نیول شوو 12 ماڼوګانو ته 2 میاشتې د بند سزا اورولې ده. د نومبر په 15مه د روس تر کنټرول لاندې کریمیا سیمې له ساحل سره نږدې روسي ځواکونو په اوکرایني بیړیو ډزې وکړې او د هغوی 40 ماڼوګان یې ونیول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115.46 پیسې خستل کیږي او 115.68 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.80 روپۍ او 2.50 روپۍ، یو ایرو 2.50 روپۍ او 2.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 6.80 روپۍ او 6.90 روپۍ، یو سعودي ریال 15.90 روپۍ او 6.10 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.20 روپۍ، او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15 وي، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 6 وي، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره نوې کمیټې جوړه کړې ده.
دا کمیټې سپیشلی په صوبای لیول د ښی لپاره جوړه شوې چې دا به مانیټر کوي او د اصلاحات او مخته چې دا کمیټې ادارې دي هغه التا ایکسټند کول.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو وای د عمران خان حکومت په لومړي درو میاشتو کې ملک ته د ګټې پر ځای تاوان راوړی دی.
د ډالر قیمت کم دی ته ورسېد، پېټرول کم دی ته ورسېدل، د ګیس بل کم دی ته ورسېد، بجلی بل کم دی ته ورسېد، دوی چې کرونو قریب ورکو دوی واپس خپل روزګار نو واغیستا.
د جنوبي وزیرستان د سبزیو او میوو کاروباریان وای حکومت دی دوی ته په نوې جوړ شوی مارکیټ کې ځای ورکړي.
28 دکانونه په دای ګریپار کې پرېښول، میر دا ورته چې 28 دکانونه د چمیشتا پرېښول او په دا باندې خو بیج نه تقسیم کړای شي نه اړتیا سره په جوړیږي.
ملګری ملتونو وایي په تیر یو کال کې پر میرمنو تر ټولو زیات تشدد په آسیایي هیوادونو کې شوی دی. د میرمنو د حقونو یو فعال په پښتنه ټولنه کې پر میرمنو د تشدد په اړه وایي.
دوی کې یو کس هم زدا سي نه يم چې دې ته غیر ضروري دی، دا ټول ضروري دي، دا ټول چې مل کر پټي باندې کارو کې کنه د دې به مخنیوي کیږي، دا به ختمي خامخه.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د خبر پښتونخوا حکومت په خونې قبایلی زلو کې د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یو لوړکچې کمیټې جوړ کړې ده. د دې کمیټې مشري به د خبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر کوي. د سرګندونی د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. غلام غوث سینور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د سینیئر صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ یو کمیټي جوړ کړی دی. په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل
پیس اینڈ ریفارمز کمیټي عتیب خان دغه سربراه دی، وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب دی، وزیر خزانه تیمور سلیم جگڑا صاحب دے، وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب دے، اور آئی جی خیبر پختونخوا چکم صلاح الدین محسوس صاحب دے، مونگ دا ٹول پدے کے ایک ممبران دا کمیٹی اسپیشلی و صوبائی لیول دخشی پارا جوڑا شوا چی دا با مانیٹر کوی ہم و دا اصلاحات او مختا چی دا کمی تاسو خبر کوی چی کمی داری دی آغا التا ایکسٹینڈ کول او التا چی کمی دا برتائی دی او دا نور چی سنگی تاسو جوڑی شی خبرو کا دغی پارا خو اسپیشل دا کمیٹی دا خیبر پختونخوا حکومت جوڑا کرد.
اجمل وزیر وای دا کمیټي به د پخوانیو قبایلی سیمو د مالیاتی ستونزو حل کولو لپاره هم کار کوي.
لسو کالو لپاره پر انم یعنی پر ایئر 100 ارب 38 کروڑ تقریبا دا جوڑی گی 3% پہ نفسی اوارڈ کے دا پرائم منسٹر پر ان اعلانوں کو چھو ٹولو صوبو نا بکٹ کی گی اور دا با آلتا لگی گی اور دا با رازی دغی پورا چھ مونگ پا دے باندے سیریس کار کو دا صوبائی لیول باندے چھ کما مونگ کمیٹی جوڑا کرا دا صرف دا کار ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا یہ پارا میکنزم اور آئی ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا دغا مونگ دا فیصلہ ہوگا.
خو بلی خوا ته د فاټا یوت مومنټ په نوم د پخوانی قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي حکومت په نوی کمیټو جوړولو وخت ضایع کوي او د پخوانی قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره عملی کارونه نه کوي.
خو تر اوسه پورې عملی کار چې کوم دی په فاټا کې نه دی شوی. کتی کمیټه ته موږ ګورو په دغه کې ټول د خیبر پختونخوا منیستران دي دوی چر دا سل کال کولے کار کول غخت عملی کار نو پتا کا کمیٹے کی ویدہ فاٹا نا سیول سوسائٹے کسان اخستیو لائر پر پتا اخستیو ایکٹیویسٹ پر پتا اخستیو ٹیکنیکل ایکسپرٹ پر پتا اخستیو ایڈوکیشن ایکسپرٹ پر پتا اخستیو ریٹائر بیوروکریٹ پر پتا اخستیو یو امپلیمنٹ گوندے کی سیل بے جوڑ کرے ہو.
خدا خیبر پختونخوا دا حکومت ویان اجمل وزیر وای صوبائی او مرکزی دواړه حکومتونه جمن دی چې دا قبایلی زلو د پرمختګ او اصلاحاتو عملی کولو لپاره کار وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تر عامو انتخاباتو وړاندې له ولس سره وعده کړې وه چې که واک ته ورسېد نو به د ده په وینا نوی پاکستان جوړوي. نوموړي د حکومت ترلاسه کولو په صورت کې 10 ورځنی پلان هم اعلان کړی و. په دې پلان کې د نور څه تر څنګ د حکومتدارۍ په نظام کې اصلاحات کول، د ملک اقتصاد مخ پر وده روانول او د ملک قومي سلامتیا باوري کول شامل و. ولس تحریک انصاف ته رایه ورکړې او عمران خان وزیر اعظم سو او اوس یې حکومت 10 ورځې هم پوره کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دې لومړیو 3 میاشتو ته څنګه ګوري. په دې اړه رپورټ لنډې دمې وروسته د اپوزیشن لوی ګوندونه وای د عمران خان حکومت په لومړیو 3 میاشتو کې ملک ته د ګټې پر ځای تاوان راوړی دی. دوی وای عمران خان چې تر انتخاباتو وړاندې له ولس سره د ووټ په بدل کې کومې ژمنې کړې وې له هغوی څخه یې یوه هم نه ده پوره کړې. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکش او پخوانی د دفاع وزیر خواجه آصف وای تحریک انصاف چې له تیرو 2 کالو راهیسې څه وعدې او اعلانونه کړي دي له هغوی ټولو پر شا سوی دی.
2013 یا 2012 13 11 سے آپ شروع کر لیں لا 2012 سم کال رائے سے چھ دوی سہم ویلی دی لا ہغوی ٹولو سل فیصد پر شاشوی دی دوی یوازی ولست دا سی خبری کوی چھ ہغه په حقیقت کی ممکن نه وی. دوی د حالاتو د مقابله لپاره ذهنی صلاحیتونه نه لري. دا تیر شوی سل ورځې دا سرګندوی چې راتلونکي وخت به څنګه وي.
د پیپلز ګوند مخکښ سنیټر تاج هیدر مشال رډیو ته وویل چې دوی له لومړۍ ورځې د عمران خان اعلانونه داسې نه دي ګڼلي چې ګواکې دای به عملي کړي.
دا هغوی خبرې هیڅوک هم سنجیده نه اخلي، هغوی خبرې ډېرې کوي خو فکر لږ کوي. هغوی چې کوم ګامونه پورته کړي دي هغوی د ګټې پر ځای تاوان کړی دی. هغه تګلارې یې خپلې کړي دي چې وار له مخه ناکامه شوې وي. نو دا به خام خیالي وي چې پخوا ناکامه شوې تګلارې به اوس بریالۍ شي.
د جمعیت علما اسلام مخکش او د قومي اسمبلی پخوانی غړي مولانا تاو رحمان مشال رډی تویل د عمران خان حکومت په لومړی درې میاشتو کې ثابت کړی دی چې د د پوینا دوی د ملک چلولو وړتیا نه لري.
نو تر اوسه پورې خو هغه دورې هم لکه تاسو ګولې په درېو میاشتو کې د شپږو ملکو دورې وکړې. هغه باید تر اوسه پورې نه هغه پټرول قیمتونه کم ځای ته ورسېدو، د ګیس قیمتونه کم ځای ته ورسېدو، د ډالر هغه کم ځای ته ورسېدو. لا اوس هم د موږ معلوماتو متعلق چې دوی ویل اول موږ ایمف ته نه ځو، اوس ایمف ته تللي هم دي او د هغوی په شرایطو کې یو لوی شر دا دی چې د ډالر به تاسو 150 ته رسو. دغسې حالاتو کې قوم بیخي مایوس ده. ځنه
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان وویل په پاکستان کې تیر حکومتونو شایي شي کارکردګي نه وکړي، خو د په وینا کله هم دومره ناکامه حکومت نه دی راغلی لکه اوس چې د تحریک انصاف دی.
هر یو سیز بلان کو د ډالر قیمت کم دی ته ورسېدل، پېټرول کم دی ته ورسېدل، دا چې د ګیس د بل کم دی ته ورسېدل، بلې بل کم دی ته ورسېدل، دوی چې کرونو کوي ورکو دی خو واپس تخ روزګار نو واغستا. سعودي سره کوم مایده وکړه، دوبۍ والو سره کوم هغه پارلیمنت را نه وړي، بل د چین سره د چکم اګریمنت شوی دی او خی بل د امیر سره چې کوم سره واندي اده خی. دا بالکل ناکام حکومت دی، نه مخکې حکومتونه دومره ناکام نه راغلي.
خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وای پخوانی حکومتونو ملک دی حالت تر سوالی دی او دوی پر خپل پښو د درولو هوډ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
عمران خان تر انتخاباتو وړاندې د پخوانیو قبایلي سیمو په اړه هم یو شمیر اعلانونه او ژمنې کړې وې. زموږ همکار اسرار الله مومند د دې سیمو له مشرانو، ځوانانو او فعالانو سره غږېدلې او له هغوی پوښتلې چې دوی تر اوسه په خپلو سیمو کې څه پرمختګ لیدلی او که نه. راځئ چې رپورټ یې غوښتو.
د قبایلي سیمو ولسوالۍ حکومت په خپل سل ورځني پلان کې د دوی لپاره هیڅ نه دي کړي، خو حکومت بیا ادعا کوي چې ډیر څه کړي. د نهه پرځ له مشال سره په خپلو خبرو کې د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بریدی ویل چې حکومت قبایلي ځوانانو ته د روزګارونو او تعلیم ورکولو په ګډون د نور اسانتیا ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا یې هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی پورته کړی.
په هر ایجنسی کې چې مخکې ایجنسی وي اوس ډېرې دي، دا اعلان کړی و چې کیریئر کالج به جوړو. هغه په یو ایجنسی کې هم نه دی جوړ شوی، دا چې د یونیورسټیانو هغه کړی و چې هر دوو ایجنسیو کې به یو یونیورسټي جوړېږي، نو هغه هم اوسه پورې نه دی شوی.
ارشد وایي حکومت ویلي وو چې روان کال په اکتوبر میاشت کې به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي او قبایلي سیمو ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي، خو لا یې هم دغه دواړه کارونه نه دي کړي. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن پرون مشال ډو ته وویل که څه هم حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات عملي کول یې د سل ورځني پلان برخه ده، خو لا یې هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی پورته کړی. نوموړی وایي حکومت کولی شول چې په تیرو سلو ورځو کې یې په قبایلي سیمو کې په موجودو حکومتي ودانیو کې عدالتونه پیل کړي وي.
یو نوی قانون راغی، نو هغه قانون د یو څو ورځو او په هغه کې دا خبره وه چې صوبایي حکومت به دا فوراً ختموي. نو صوبایي حکومت هغه ختم نه کړ، یو خو دا دوی غټه نقصان وکړ چې د هغې سره دا سیستم جوړن پاتې شو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو مشر غلام خان پرون مشال ډو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوو قبایلو خپلو سیمو ته ستنول د حکومت په سل ورځني پلان کې وو، خو لا هم شاوخوا 25,000 کورنۍ په پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې سردی موسم کې چې کومه سخته زندگی تیروي او په دې نه سخته زندگی بل په کومه دنیا کې وي، او چې دې خلکو ته نه بس صحیح ملاوي دي، نه روټۍ صحیح ملاوي دي، نه دته کپڑے ملاوي کی، بیمار وشي بیمار دی پوره دی پوره
خود. حکومتی ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړي او په پارلمان کې د قبایلو منتخب استازي اقبال پردي پرون مشال ډو ته وویل که څه هم د مالی بحران له وجې حکومت په خپل سل ورځني پلان کې له قبایلو سره خپلې کړې ټولې ژمنې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي، خو بیا یې هم ډېر څه کړي.
ختم شو چې څومره ډیپارټمنټ مو هغه په صوبه کې مرشول زم شو، یاد لري د پاره د
31 پہلا تاریخ ور کرشوی دی چدل تبہ مجسٹریٹ امرازی دل تبہ عدالتونم لگیو دی انتظامی افسران نه دا عدالتی پیسانو اختیار واخیستو دا گورنر نه اختیار واخیستو وزیر اعلی ته کوم دے توفیق شو
حکومت په عملی توګه د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملول لپاره کاری ډله اهم جوړه کړي دا لهغه وروسته دا چې روان 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته قبایلی سیمې په خبر پختونخوا صوبا ورګډ کړل شوې او لدې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه ځباندی یو پیړی زوړ قانون ختم کړل شو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د عمران خان د حکومت سل ورځی پرسوی دی د کمپاړه چې هغه یو پلان اعلان کړی وو زموږ همکار ربی اکرم خان په دې اړه لا ملسر غږیدلی دا چې هغه د عمران خان د لاستراوډونو په اړه څه وایي راځي چې رپورټ وو
د روان کال انتخابی کمپین پر وخت د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان ولسر لوزنه کړی وو او حکومت کې راتلو په سپسل ورځو ایجنډا کې د کرپشن خاتمه حکمرانۍ کې خواله راوستو بهر مګ نه پیسې واپس راوړلو او د سادهګۍ د اختیارولو خبرې او لوزنه کړی وو چې په سپه ملک دا وخت بحثونه روان دي خو ولسر سپسل ورځو ایجنډا په اړه څه نظر لري او حکومت نه څه امیدونه وو د لړکې د پیښور د اکرا انټرنیشنل پوهنتون یو استاد عظمت وای چې د یو حکومت لخوا په سل ورځو کې کار کول مشکله کار دي ځکه چې د یو ملک پرمختیا لپاره کم پلانونه وي نو هغه د 15 یا د 10 کالو موده اخلي
لوکل ګورنمنت لیجیسلیشن سدا سه پراپر نه پنجاب کې او شو نه سرحد کې لکه دایې کې چینجز شو اکاونټ زور لیجیسلیشن سو فار روان دي بل اکاونټیبিলিটি حواله سره د دې چې کم پلان زونه پاغه کم پولیټیکل هغه پوینټ سکورینګ د وجه مونږ ته دغه ډیر ملاویږي چې نیبم داسې اور افیشنت خو هغه کې هم هغه پرسپشن جنرل سوسایټي کې دا جوړیږي انفورچونیټلی چې هغه سلیکټیو جسټس ښکاری ځکه چې د پی ټی آی خپل چې کوم کسان دي یا د ګورنمنټ کوم کسان دي نو د هغه هغه جسټس وی خو هغه پروسس لوک سلو دی او اپوزیشن هغه چې کوم دی نو هغه پروسس تیز دی
د پی خبر یو اوسیدونکو عرفان الله وای چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به انتخاباتو کې د غریب ولس لپاره د ارزانې خبرې کولې او دا به ویل چې بدلون براولو خو د حکومت ګرانی راوستي ده کم چې د یو مزدور کار سړی لپاره ژوند د مشکل سره مخ کړی دی دی وای چې د حکومت نه پورو رو مایوس کیږي
ګران شوا د حد نه زیاته پېټرولیم پکې سیوا شو هر چې رشي والا تا ټیکسی والا تا اودريږي دی یو زیت زور نو ډبل ریډ درته وي ولی ویر سی انجی ګران دا پېټرول ګران دی نو دی حکومت کې چې کم دی دا 100 روزه پلان کې هر شی ډیر زیات تجاوز کړي د حد نه زیات ګران شوی دی
څنګه اونکي سلمان خان وای حکومت ګرانی راوسته خو غریب ولست نه هیروي
دا کم کسان چې مثال 2000-3000 روپۍ کړي نشي ورکوي د کورو دغه به د بجلی بل څور کی دغه شانت به دغه ماشومان دي به دغه څنګه کیر وساتي
حکومت د وړمبې سلورس په اړه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن وای ټول خلکو سلورس مخه وای چې ګینسه انقلاب براسي خدا په بنیادی توګه د راتلونکو 500 کالو لپاره د حکومت منصوبه بندي ده دی وای چې راتلونکو ورځو کې به ولسوویني چې حکومت هولس لپاره څه کوي
ان شاء الله تعالی د خلکو د بریلیف هم ملال شي ډیر زار او د کرپشن خلاف چې کم کاروي شروع کړي دا هغه هم نتیجه وسپدې میاشت پکې خلکو ویني ټول پاکستان به ویني
د مخالف سیاسی ګوندونو لخوا هم په وفاقي حکومت تنقید شوی دی او وایي چې حکومتي کارکردګي په نظر نه راځي خو د اطلاعات او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې حکومت په سل ورځو کې ډیر کار کړی دی او راتلونکي ورځو کې به یې ولس نتیجې هم وویني
د جنوبی وزیرستان د وانې د اړتیانو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د خپلې ضلع له انتظامیې څخه غوښتنه کړې ده چې په نوي جوړ شوي حکومتي مارکیټ کې دوی ته ځای ورکړي دوی وایي له کلونو راهیسې هلته کار کړی خو اوس حکومت دوی ته د ځای پر ورکولو سترګې پټې کړې دي تفصیل به یې د غلام باوس په رپورټ کې وګورو
د جنوبی وزیرستان د اړتیانو اتحادیې د خپلې ضلعي انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې د وانې د سبزو او میوو په جوړ شوي نوي سرکاري مارکیټ کې دي د هغوی د دوکانونو ترلاسه کولو ستونزه حل کړي د وانې د اړتیانو د اتحادیې مشر حاجي محمد روشن په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل
امیر دے پروڈ دے سبزی دے پورا یہ 115
گودامینا جوړ کړل دکانینا جوړ کړل او ټوټل دی 328 دکانونه دی په اگری پارک او میرجی 9438 زوړه او پدا کې میرجا 88 ملک سونی سره میرجا رجسٹر دی او میرجا ویسا 28 دکانینا په دا اگری پارک پرشوال 28 دکانینا میر دا ورتای چې 28 دکانینا د چې میشتا پرشوال او پدا باندې خو میرجا نه تقسیم کړای شي نه اړتون سره په جوړیږي او میرجا 9438 میشتا 99 دکانینا ته روکا نور میش خپل تقسیم پیراشي.
د سبزو او میوو سو نورو کاروباریانو مشال ریډیو ته وویل چې که ضلعي انتظامیه د هغوی ستونزه حل نه کړه نو دوی به بیا احتجاجونه کوي.
جنرل سیکرټری خبر کوم حاجی صالح خان. خبره دا ده چې اگری پارک تقریبا څلور کاله پوره شو چې دا تیار شو چې بیا اگری پارک د غیر متعلقه خلطه تقسیم کړه چې په دې کې تقریبا ټوټل تقریبا 340 یا پر 350 لگ بھگ دکانونه دي. په دې کې 115 صرف مختص د ډرای سبزی او فروټ لپاره دي. په دې کې موږ یعنې کسان چې موږ 27 دکانونه پرې ایښي دي ته سوچ به وکړه چې دې کې 27 دکانونه چې یعنې کسانو ځای کېږي نو که دا چې حکومت دا موږ ته مطالبه و نه مني نو موږ دا زور بگو مجھ آلو کام پر جو چکم سے مجھ لاش رزو کاغا نوشی تو مجھ بابا احتجاج گو مجھ بروڑ بلا گو مجھ بابا زر بندو
سینئر نائب صدر لال ممادیا مو منڈے عیدو تقریباً مو سلوارم کے سابق پر ایشای و تقریباً در درشکولا یہ مو دا منڈے کیشی چیزا وہ انکے منڈے آڈت کرو بار کا وہ چی راغلا سرکاری منڈے جوڑا شوی خبر آورا دا غزیتی اورورا ایواز پشتانا کا ایواز خبر آدھا چی اورورا غوش دا اسپی وار غوش نکس بسپی سا منڈا وائی تیار ساڑی رامنڈا کل چیزا منڈے غوڑا سا منڈے غوڑا موش ورطا یای اس چی موش چی انوے کسانی موش زائکا پنا بچ زیادی جی 350 دکانا جسا چی چا تیار ورکا وی موش اتراز نشتا پی
دا وزیرستان زلی انتظامیه دا دی خبری غنڈی رستو دا سبزیانو او میوو کاروباریانو تا دا وانی پا سرکاری مارکیٹ کی دا پورا پورا دکانونو ورکولو پا اڑا تردی دما سندی ویلی خدا کاروباریان وای یادی پا دغا سرکاری مارکیٹ کی هاو طولو تا دا کار روزگار کولو لپارا دکانون ورکڑی او یادی دا وانه پا نورو زایونو کی هاوی تا دا خپل کار روزگار کولو اجازه ورکڑی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر سنگو سه دا سهر لنه هو دا مخام تر شپگو.
د خیبر پښتونخوا د سوات رزینه کونسلرانې ګیلل لري چې په ترکیاتي کارونو کې له دوی څخه فنډونه ګرځول کیږي. دوی وایي بیا بیا یې په دې اړه شکایت کړی دی خو څوک ورته غوږ نه نیسي. خو د سوات مرستیال ناظم د خبره ردوي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات ضلع کونسل چې په یو سل یو غړي مشتمل دی او پکې دویش خزینه غړي هم شامل دي د سوات ترقی لپاره هر کال د اربونو روپو بجټ لري چې پکې د لوکل ګورنمنت ارډیننس تر مخه هر کال ټولو غړو ته په یو رنګ ترقیاتي رقم ملاوي دل پکار دي. ولې د سوات خزینه کونسلرانی وای چې دوی سره په دغه تقسیم کې لوی امتیاز کیږي. د واکمنې پارټۍ پی ټی آی کونسلر انبیا وای چې سخت کال د 25 لک روپو په ځای 15 لک روپۍ منظوري شوي ولې هغې کې هم کمی کړی شوی. ڈاکٹر بخناس جاتوی چدوی دولت خدمت کبھی نوتا سہزازیہ انوتا د تگ را تک رقم ورکوی او بیا د قانون مطابق منظور شوی رقم هم دوی څخه تروڑ لے کیگی.
پریزب مانی چی بیا دا زنانی دولی لاول 15 لاکھ ورکولی نو اس 5 لاکھ شو ساری 7 لاکھ شوی نو دا دی خبری مقصد سے شو دو دیر امتیازی سلوک کئی لکا نازی میلا سے زمون مکمل طور مانی دا فاند کپل اوڑی دے چا ہائی جیک کرے سی چلی کرے مون پر یہ قصہ نہ پوئی گو.
دا زلی سوات مرستیال نازیم عبدالجبار پدا اڑوائی چی زلی حکومتونو کی سیاسی مداخلت کی گی او وقت پا وقت دا دوی رقم کمولے کی گی.
کونسل چی دے میں دیتا عام گرانٹ وزی دا سبینا نہ صبح مکھی کی بہ مرکز بس راغ اگر کم شو گیا بس صبح تک کم شو صبح ہو گیا ضلع تک کم کرو تمہوں نے بخل کو اور تو ہے نا وقت کے بپاری باندھے 50% کٹ والا یہ نقد رہتی شیوی کی ہو کے گھر وہ تو مکھ کے خواہ شیوی کی دمر بستا سوئی بے پاری باندھے کٹ لگے دلے نہ خدا رضے میں چکم سلسلہ روانہ دا پاگی کی متاثر شی او نور دا پوائنٹ آف سم شی شو پاگی کی ایسے انٹرفیرنس بیا دا کیا طرف میں نشتا
دا سوات ضلع نوری کونسلران ہوں وہی چدی نظام کی خزوتا لوئی مشکلات تھی او دغه هم داسې روانې وي نو راتلونکي وخت کې به په ضلعي کونسل کې د ښځو شمېره د نش برابر شي.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې د مالی او پرمختیايي کارونو لپاره کاری کمیټه جوړه کړې ده. پرون ماخام په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پختونخوا حکومت ویاند اجمل وزیر مشال رډیو ته وویل د صوبای سینیر وزیر اتب خان په مشرۍ کې د پیس اینڈ ریفورمز په نوم د دغه کمیټې له لارې به حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې اصلاحاتي عمل مخ ته وړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت د واکمنۍ سل ورځې پوره کړې، خو د ولس سره کړې هغه ژمنې پوره نه کړې چې واک ته تر رسیدو مخکې یې کړې وې. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون مخکښ او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف وویل عمران خان له خپلو کړو ټولو ژمنو په شا شوی دی. پیپلز پارټۍ، جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند هم د حکومت د لومړیو سلو ورځو په کار ناهیلي ښودلې ده. بلخوا تحریک انصاف وایي پخوانو حکومتونو ناسم کار کړی او دوی ملک په خپلو خپو د ودرولو هڅه کوي. پرون په پېښور پرس کلب کې د جنوبي وزیرستان د میوو او سبزیو سوداګرو خبري غونډه کړې او له حکومت یې غوښتي چې په واڼه کې په نوي جوړ شوي مارکیټ کې د دوی پخوانی هغه سیزایونه ورکړي لکه مخکې چې د دوی وو. د اتحادیه مشر حاجي محمد روشن پرون مشال رډیو ته وویل مخکې دوی دغلته شپږ نوي دوکانونه لرل، خو اوس ورته یوازې ویش ورکړل شوي چې له امله یې دوی د ستونزو سره مخ دي. کاروباریانو ویل که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به شروع کړي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي اتحادیې د افغانستان لپاره 515 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي. دا مرستې به په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو، سولې او پر امنیت لګول کیږي. اعلان اروپایي اتحاد پرون په جنیوا کې د افغانستان لپاره په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې وکړ. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د لسګونو نورو هیوادونو استازي ګډون لري. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي ښایي له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه وځنډوي. د نومبر په 20مه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خبرې شوې مرکه کې ټرمپ ویلي په روانه اونۍ کې په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په ترسره کیدونکي سرمشریزه کې له پوتین سره ملاقات درلود، خو د روس لخوا د یوکراین د ماڼوګانو له نیولو وروسته د دې لیدنې په ځنډولو غور کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ظفر خان وړاندې کول. او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورځپاڼو پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. احمد الله لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پخواني او قبایلي سیمو لپاره د ترقیاتي پیکیج اعلانولو پر وخت وویل چې یادو سیمو ته به ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه ورکوي. د سره سره په واڼه ضلعو کې زر تر زره د بلدیاتي او صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات کولو اعلان هم وکړو. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي ضلعو د 13 او 14 کلونو راهسې د انګریز د وخت د غلامۍ قانون نافذ وو او دا سیمې په تیرو وختونو کې هم په قامي بهیر کې شاملولو کوششونه کړی شوی وو، خو د ځنی سیاسي مشورولې د ګټو لوجې به دا د ځنډ ښکار شو. خو بل اخر تیر کال د قانون سازۍ لوجې په خوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شو. ورسپان لیکي حکومت لا پکار دی چې په غیر د ځنډ نه دی په قبایلی ضلعو کې بلدیاتی او صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وکړي، په سیمو کې معیاري تعلیم او د صحت سہولیات د خلکو ته ورسوي او زر تر زره د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي چې د قبایلی ضلعو خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. دا نور اسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم عمران خان د شمالي او جنوبي وزیرستان دوره په حق لیکل دا. اور اسپانه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د سیم مشرانو ته وویل هیواد به بیا هیڅ کله په خپل خاوره پردې جګړه و نه کړي، ځکه چې د جنگ لوجه پاکستان ته ډیر ځاني او مالی زیان اوریدل دي. اور اسپانه لیکي د وزیر اعظم دا خبره په خپل ځای، خو حکومت له پکار دي چې ملک نه دی په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي، ځکه چې د وسلوالو حملو لوجه اولس ته ډیر مالی او ځاني زیان اوریدل دی او نور دا حمله نشي برداشت کوله. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په موبایل کارډونو د ټیکس د بحالۍ تجویز ورکړي چې د ډیمونو جوړولو لپاره پیسې راجه مکړي شي. د ایوي اندازې مطابق په موبایل کارډونو بیا د ټیکس لګولو لوجه د میاشتې 3 اربع روپۍ راجه مکېدلې شي. ورسپانه لیکي اوبه ذخیره کولو لپاره ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی او ټول قام لپاره دی چې د لړ کې د خپل کردار ولوبوي. د سراسر سیاسي مشورولې له هم دا پکار ده چې ملک تر اپیخ مشکلاتو د حل د پاره دی په ګډه سره کار وکړي. ورسپانه لیکي ټیکس کپ موبایل کارت وی او یا کپ بل څه د دې یو حد ټاکل پکار دی. که یو غریب تن یو 2 روپۍ په خپل موبایل کې لوټ کوي نو هغه نه دی ټیکس نه اخستې کیږي. لکه څنګه چې د ګیس او بجلی په یونټو کې یو حد خوده شوی دی نو دا شاین په موبایل کې پیسې اچولو لپاره هم یو حد ټاکل پکار دی چې څوک هم د ټاکل شوی حد نه زیاتې پیسې په موبایل کې اچوي نو د هغې نه به ټیکس هم اخستې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې فیشن انډستری ښځو ته د خپل هیواد د کلتور ښودلو موقع برابر کړې ده. ابزرور ورسپانې لیکلي چې که څه هم دوی ته د سخدریځو چیلنج په مخ کې دی خو فیشن انډستری قرار کار په پښو ودرول پیل کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو افغان چارواکي مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی د سولې لپاره تک ټینګار کړی دی. بشیر ګواش د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې د فیشن انډستری لالارې خزي کوشش کوي چې د دې ملک کلتوري تشخص یا پیژنګلوي ومومي. ابزرور ورسپانې لیکلي چې د دوی په وړاندې د مذهبي سخدریزو خنډونه موجود دي. د اداکارانو میک اپ کوونکی عدنان انصاری ورسپانې ته ویلي چې په دې خفه دی چې پاکستان په بهر نړۍ کې بد نوم لري. د هغه په وینا پاکستان خوندوره موسیقي، رنگین کلتور او وړ خلق لري چې په نور ملکونو کې په ډیر خلق نه دي خبر. په پاکستان کې که څه هم د ټولنې یو برخه سخدریزه ده خو د ملکي فیشن همیشه د خلکو د ژوند برخه پاتې شوې ده. پر جامو د ګلدوزی او لاسی هنر لپاره پیژندل کیدونکې آسم جوفا ابزرور ورسپانې ته ویلي چې ټولنه آزاد خیالۍ خواته روانه ده او په دې کې د ښځو لوی لاس دی. دا هغه په وینا دا پرمختګ ښایي د ځینو سخدریزو ځکه خوښ نه شي چې دې سره د هغوی قوت کمیږي. بلخوا د افغانستان اداري اصلاحاتو ادارې مشر نادر نادری په دغه هیواد کې د سولې پاړه په واشنگټن پوسټ ورسپانه کې لیکنه کړې ده. هغه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار هم پاتې شوی دی. نوموړی ویلي چې د بشر حقونو د یو فعال په توګه ورته پخوا دا عجیبه ښکارېده چې له انساني حقونو سرغړوونکو طالبانو سره به څنګه سوله کیږي، خو اوس په دې پوه شوی چې په افغانستان کې د پرمختګونو ساتلو او د خلکو ژوند ښه کولو لپاره سیاسي روغه جوړه ډیره ضروری ده. نادر نادری لیکلی چې د سولې مذاکراتو کولو لپاره بیړه ښه ده خو یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره یو تاریخ ټاکل معقوله کار نه دی. داغه په خبر امریکا باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو کامیابی لپاره کوم ضرب الاجل یا ډیډلاین ونه ټاکي. د واشنگټن پوسټ ورسپانې په دې مقاله کې ویل شوی چې افغانستان اوس یو بدل هیواد دی. دلته ځوانان د حکومت برخه دي، ښځې هم خپلې خبرې په جار کولی شي او ټول ولس د څو جنگ سالارانو یا زړو سیاستوالو په خوله نه دی. نادر نادری لیکلي په داسې حال کې به مشکل ای چې خلک دې په بیړه توګه شوی د سولې تړون ومني. د لیکوال په خبره ځکه ټینګار کوي چې وی داسې سولې ته ضرورت دی چې د افغانستان کړي پرمختګونه پکې زیانمن نشي. دغه په وینا امن برازي خو حوصله ساتل ځکه ضروری دي چې دا به وخت ونیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په اړه په جنیوا کې د ورځنۍ کانفرنس نن دویمه ورځ ده. تمه کېږي چې په دې نړیوال کانفرنس کې نړیواله ټولنه به نن په د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. په دې اړه افغان چارواکو یو شمیر غونډې پرون درلودې او نن به ولسمشر اشرف غنی ورته وینا هم کوي. اجمل نور حال راکوي.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژوند او د افغان حکومت د اقداماتو درسونه لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنه وکړي. همدارنګ نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې دا جنیوا په وخت سهار 9:30 بجو وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چی ماموتو د جنیوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوی وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سې شنبې په ماخام د وچکالۍ پر مهال غذایی مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرانس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایی رئیس په وینا د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه دوه ویشت ولایتونه وچکالی سخت ځپلی دي. خاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالی په افغانستان کې تر درې نیم میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالی په ټول هیواد کې تر شپږ میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالی پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ بنولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یامادا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارین فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپناه په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونینو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامیې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. په روس کې یو عدالت حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي د روس لخوا نیول سوي دوی میاشتې په زندان کې تیر کړې. دوی د هغو څلور بیړیو چلوونکي څخه دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول سوي وو. اجمل اند نور حال راکوي.
د سی شنبه په ورځ د روسیې وی محکمه د هغه 12 بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوې دي. د سیمه دا محل د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلې رښتنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبه په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د 12 نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. د نیولې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړي. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا او بوتا په غیر قانوني داخليدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال هم دومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کومو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی؟ ځینې بیا وایي چې نه، مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړي او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړې. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلیرش پیړۍ چلونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو وسمه چیرې چې دا اوکراینی بیړۍ چلونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیې دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیې په زور د کریمیا ټاپو وسمه نیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټول پښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیې سره یو ځای شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنوریدونکو. ملګرو ملتونو په نړۍ کې پر میرمنو د کېدونکو تشدد په اړه تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د ورکل سو معلوماتو له مخې پر میرمنو تر ټولو زیات تشدد په آسیایي هیوادونو کې کیږي. رپورټ زیاتوي چې په تیر یو کال کې چې په نړۍ کې څومره میرمنې وژل شوي دي، په هغوی کې زیاتره په خپلوان وژلې دي. دا چې په پښتنه ټولنه کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي د رپورټ ته څنګه ګوري، راځي چې په دې اړه رپورټ یو لنډې د مې ورسته وو. ملګری ملتونو وایي په 2019 کال کې په ټوله نړۍ کې 70,000 میرمنې په ارادي توګه قتل شوې دي، چې تر نیمایي زیاتې پکې خپلوان وژلې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو هغې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې کړې ده، کومه چې په نړۍ کې د نشئ موادو او د جرمونو د مخنیوي لپاره کار کوي. رپورټ لیکي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات په آسیایي هیوادونو کې پر میرمنو تشدد شوی دی، چیرې چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 60,000 میرمنې وژل شوی دي. پاکستان هم د آسیا یو لوغ هیوادونه دی چې د میرمنو د حقونو لپاره د کارکوونکو په وینا هر کال پکې په سلګونو میرمنې وژل کیږي. تبسم عدنان د خیبر پښتونخوا په سواد کې د میرمنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم د خویندو جرګې مشره ده. دا وایي په پښتنه ټولنه کې نه یوازې پر میرمنو تشدد کیږي او وژل کیږي، بلکې داسې زیاتره پیښې د روایاتو له کبله مخې ته هم نه راځي. دی وویل دلته زیاتره وژنې د غیرت په نامه کیږي، او اوس پکې داسې هم کیږي چې میرمن یا نجلۍ ووژل شي او بیا وایي چې هغې ځان په خپله وژلی وو. تبسم عدنان وایي داسې یو شمیر پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
زهر ورکړي نه هغې چې زهر را تکړل نه د هغې په سا پنالې کې هغوی کپړې منډلې وې او د هغې پرتوسان شلیدلې وو دننه، خو تر اوسه پورې هغه جزانان تر ننه پورې مور پلار په انصاف پسې ګرځي. دا مونږ په میډیا هم هایلایټ کړ، دا خبره دا مونږ مخې ته هم راوستله. مونږ ډېر په دې زور شور وکړو، خو په دې اړو اچا هم وقف کرو نه ګرو.
د میرمنو د حقونو لپاره یو بل مبارزه شاهده شاه وای د میرمنو پر ضد د تشدد لړۍ ځکه پای ته نه رسیږي چې د دې په وینا نه حکومت او نه هم ولس ورته پام کوي. دی ویل په کار د چې حکومت په دې اړه قانون په سختۍ عملي کړي او دینی عالمان ولس په دې خبر کړي چې اسلام میرمنو ته څه حقونه ورکړي دي.
مسجدونه کې دات کې د شي چې د جمعې په مونږ باندې کا عالمان سړو ته دا اویرنس ورکړي چې په اسلام کې چې کوم خو خو ته رائټس ورک ورکړي شې وی دي، یا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چې بده خو څومره خیال ساتلو کدي هغه تعلیمات هم ورکړي لوګان د سم اصلي مانو کې نو تقریبا 90% د وایلنس ریټ کا لپشي.
تبسم عدنان وای نه یوازې د شته قوانینو عملی کول او د نورو جوړول ضروری دي، بلکې د حکومت ترڅنګ د ټولنې نور غړي هم باید خپل رول ولوبوي.
زمون کم مولوی صاحبان چې دی دوی په کوم رول پلی کولای شي، زمونږ سیاستدانان هم بیا په دې کې رول پلی کولای شي. په دې کې یو کس هم زه داسې نه یم چې دې ته غیر ضروري دی، دا ټول ضروري دي. دا ټول چې مل کر په دې باندې کار وکړي که نه، د دې به مخنیوی کېږي، دا به ختمیږي خامخا.
د ملګرو ملتونو په دې کلنی ریپورت کې ویل شوی دی چې تر آسیا وروسته په افریقا، بیا په امریکا او بیا په یورپ کې زیات تشدد شوی دی. په تیر یو کال کې په افریقا کې 9000، په امریکا کې 8000 او په یورپ کې 3000 میرمنې وژل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځست په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات سکولونه په مومند ایجنسی کې وسلوالو الزولي وو چې شمیرې شاوخوا 240 دی، خو نن سبا هم دواړو ضلعو کې 108 سکولونه لا هم داسې دي چې فعال نه دي. د ځایي چارواکو په وینا هلته لا هم لسګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. شانواس ترګځای نور حال راکوي.
په مومند او باجوړ کې د تیرو اتو یا زیاتو کلونو راهسه یو سل او اته سکولونو ودانۍ خو جوړې شوې، خو لا هم شروع شوې نه دي. د تعلیمي محکمې په وینا دواړو قبایلي ضلعو کې له 8000 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو دوه درې کلونه وړاندې دغه شمېره له دې هم زیاته وه. د مومندو د تعلیمي محکمې په وینا چې په مومندو کې کال 2009 نه تر لسم پورې 80 سکولونه نوي جوړ شوي، حکومت ورله استادان نو ورکړي. چپک په تیر سموده کې اته سکولونه خو شروع شو، خو بیا هم 250 سکولونه لا هم نه دي شروع شوي. د وفاقي حکومت اداري نېشنل کمیشن فار هيومن ډیولپمنټ محمد مشر ریحان شاوي چې دا سات په محمد کې لدیر شو زرو زیات ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي.
نو کدا غرنګ دغه 250 چې کوم نان فنکشنل سکولونه دي، نو کاغه کولاو شي او ستن پاغه کې 50 یا 60 ماشومان مو اچوي، نو دا غنه یو غټ فکر راځي چې دا کم د سکولونو نه بهر ماشومان دي، هغه کور کولای شو. په دغه حوالے سودا ډیر زیات ضروری دي چې هغه سکولونه کم چې نان فنکشنل دي چې هغه فنکشنل شي، او دا سکول چې کم پرسنټیج دی د ماشومانو چې سره کم پلی شي.
د باجوړ د تعلیم محکمې اسسټنټ ایجوکیشن افسر حمید الله جان و چې شپک 50 سکولونه خو جوړ دي، خو شروع شوی نه دي. ولې د یو سلونه زیاتو کلیو کې لا هم کوم سکول نشته، او له 50 زیات ماشومان لا هم د سکولونو نه بهر دي. نو د سیمې یو اوسیدونکو بلال یاسر وای چې د هغوی ماشومان په داسې سکولونو کې هم سبقونه وای چې د ناستې ځای یې بیخي نشته.
دلته داسې سکولونه هم شته چې پاغه کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته، د ټینټونه وتنی ولې دي. دغه رنګي بیا داسې سکولونه دي چې بلډینګونه جوړ دي خو سنکشن پاتې دي، نو دغه د وجې هغه محکمه تعلیم نه دی حواله کړي او استادان وته نه دي راغلي چې بعضې سکولونه هغه خالی پراته دي، پاغه کې څوک شته نه د سبق ویلو، او بعضې سکولونه په کم کې چې سبقونه ویل شي نو پاغه کې د ماشومانو ځای نشته دی.
لدی ورستو مې د باجوړنه د قامي سیملې د غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې، ورته مې وویل چې د وفاقي تعلیمي ادارې سره د سکولونو د شروع کولو او د خراب سکولونو حالت ته کولو په اړه خبرې کوي او یا نه.
او د بدراز منګه په عنایت کې لیکي سکول له پرایمری باغې کې ډیر لسو ماشومان دي، او هغه د بار درې ټیچران دي چې زمونږ یار د سکولونو نه بهر ماشومان دي، یا زمونږ بلډینګ تیار دی او باغې کې دوه سپورې لکتا څنګه وای د سنشن دغه نه ورکړې کیږي. کوم په دې باندې منګه کار کوو دی د سټاف ورکو دغه ماشومان به د سکول نه نه کیږي.
خو دغه مثلا نه یوازې د باجوړ او د محمدو ده، بلکې د دوالو قبایلی ضلعو په شمول په ګردو قبایلی ضلعو کې په کال 2015 او 2016 کې له 1000 زیات سکولونو داسې و چې ودانه یې خو جوړې وي خو شروع شوي نه و، او په دغه سکولونو کې لا هم زیات شمیر کې سکولونه نه دي شروع شوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون په پېښور کې یو غیر حکومتي ادارې د قبایلي سیمو خبريالانو لپاره د یو روزنیز ورکشاپ تابع کړې و چې پکې خبريالان د قبایلي سیمو په عیني او انتظامی اصلاحاتو او د دې پر ګټو پوه کړل شو. د ورکشاپ جوړونکو خبريالان وایي دا قسم ورکشاپونه ډېر ګټور کېدای شي. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو خبريالانو لپاره د یو روزنیز ورکشاپ تابع کړی و. ډاکټر اشرف علي چې په دې ورکشاپ کې یې د ښوونکي په حیث برخه اخیستې وه وایي خبريالان یې د قبایلي سیمو په عیني او انتظامي اصلاحاتو او د دې په ګټو پوه کړل. نوموړي پرون مشالې ډوته ویل دا ځکه که خبریالان پر دې اصلاحاتو خپل نه پوهیږي نو څرنګه با خپل کتون کې او اورودین کې په هکړي
په هغه کې په پنځشتم آئینی ترمیمي بل باندې دې خبرې وکړې شوې عدالتي نظام به څنګه چلیږي د پولیسو نظام به څنګه چلیږي بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې به څنګه جوړیږي په صوبایي اسمبلی کې چې کوم دې سونه نمائندګي به ورکول کیږي دا به کله ورکول کیږي دا الیکشن به څنګه کیږي او دغه منتخب نمائندگانو کار او د دفاع پاور او فنکشن با صحیح د دې په اسمبلی کې د ناستې پاسته هغه پوره چې کوم پروګرامو پاغه باندې دې شو.
اشرف علي وايي په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې زوړ آئینی او انتظامی نظام ختم کړل شوی او نوې هغه لا هم نه دی عملی شوی نو خبریالانو ته پکار دی چې لومبه ځان او بیا قبایلی ولس پر دې پوه کړي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کېدل په کوم پړاو کې روان دي. خبریال سبا رحمان چې په پېښور کې یې د خبریالانو په یاد روزنیز ورکشاپ کې برخه اخیستې وه پرون یې مشال ډو ته وویل چې دوی په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل.
موږ د فاټای فونس باندې خبرې وکړلې. موږ ته وویل شو چې آیا په عین کم ترامیم شوي دي فاټا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې څنګه مات شوی دا هغې کې کم کم شکونه وو هغې ترامیم څه سو
په پېښور کې بل خبریال محمد فهیم چې په پرونی ورکشاپ کې یې برخه اخیستې وه پرون یې مشال ډو ته وویل په داسې حال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي نو د یو خبریال په حیث د دوی ذمواري جوړیږي چې قبایلي ولس پر دې پوه کړي چې اوس دوی هم د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر جمهوري بشري او نور حقونه لري.
آئینی ترمیم راغی اوس قبایلی سیمو خلکو ته آټول حقوق حاصل دي کوم چې د کراچۍ د پېښور د اسلام آباد یا د لاهور یو کس ته حاصل دي. صرف طریقه کار دا دی چې ابه دا اپلای کوي څنګه ابه دا حق اخلي څنګه زمونږ دغه خبریالان د اویرنس کریشن لپاره کار وکړي چې هغوی به څنګه دغه خلک خبر کړي.
یاد وي چې په دا وروستیو کې د پاکستان د قبایلي سیمو یو شمېر اوسېدونکو مشال ډو ته ویلي وو چې زوړ انتظام ختم کړل شوی او نوی لا هم نشته چې له وجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څیر ځایي عدالتونه نه لري چې هلته اپیل وکړي. د له هغې وروسته دا چې روان کال د مئی پر 1 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه قانون ختم کړل شو او پر ځای یې د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداری یو عبوري قانون نافذ شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم ستاسو پام د دې خبرونې وروستي ریپورت سره اړوم. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې له اردو کلون راهیسې د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د نشترو ځنګلونه وال کېږي. په قاچاقي لارو ننګرهار او بیا پاکستان ته وړل کېږي. دوی د ځنګلونو په وهلو او قاچاقي حکومتي چارواکي تورن بولي. دا چې حکومتي چارواکي څه وایي باز محمد عابد په دې اړه ریپورت لري.
کونړ د افغانستان له هغه ولایتونو څخه شمیرل کېږي چې اکثر غرونه د نخترو لمنځو او سیړیو په ونو پوښل شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې ځنګلونه وهل کیږي او د غرییزو لارو ننګرهار او پاکستان ته قاچاق کیږي. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زور چې څوک لري پیسې لري وس لري دس لري دا د بیچاره خلکو نه استفاده کوي او د دې په ذریعہ باندې ځنګلونه قطع
ځنګلونه ټول په غیر امنیتی ساحو کې لري. خو ولې د لارې هم دغه چارواکو باندې ده نو چې دوی ور سره لاسونه لري دا څوک نشي کولای چې یو ملکی سړی دی د ځنګلونو لرګي په لوی لارې باندې ویس یو قاچاق دي
چې هغه ځنګلات قطع کوي. طالبانو په وخت کې هم د حکومت خلکو سره وس چوال کیږي پاس کیږي هم د حکومت خلک ور سره دي.
بلخوا د کونړ ولایت د کرنی او بو لګولو او مالداري رئیس انعام الله صافیه وایي که څه هم د پخوا پرتله په دغه ولایت کې د ځنګلونو وهل تر یو حد کم شوي خو زیاتوی چې لا هم په ځنو ولسوالیو کې د ځنګلونو وهل دوام لري.
زمنګ درا پورونو د مخې په څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په سیمه کې د چپې درې په ولسوالۍ کې د مانګي بازې مناطق او حتی د اسمار او د غازی آباد په ولسوالیو کې قطع جریان لري.
د زیتوی چې په تیرو شلو کلونو کې لکونړه نږدې 25 میلیونه فوټه موکاب لرګې وتلې. د دې په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا په 318,000 هکتار ځمکه د نخترو لمنځو غزانو سیړیو او نورو ونو ځنګلونه شته چې په تیرو څلورو لسیزو کې له 30 نه تر 40 سلنې پورې وهل شوي دي. دی وایي چې د کونړ په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین هم د ځنګلونو په وهلو او قاچاق کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د ځنګلونو د وهلو او قاچاق په اړه د کونړ ولایت د لوړپوړو چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز